واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
درمون اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارچیوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لو سټوډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او سولې لپاره اگر چې د بین الافغاني مذاکرات او د پیل لپاره شرایط چمتو شوي څېړونکو خبرداري ورکوي چې دغه مذاکرات به نه یوازې اوږده بلکې ستونزمن او پیچلی هم وي څېړونکو افغان حکومت او طالبانو دواړو ته په خبرو اترو کې د انعطاف ښکاره کولو توصیه کوي داسې فکر کیږي چې افغان حکومت به پر طالبانو د اوږدمهاله اوربند کولو لپاره فشار واچوي د افغانستان د چارو کارپوس سمی یوسف زی وایي چې افغان حکومت به په بشپړ توان سره طالبان اوربند کولو ته وهڅوي ټاکل شوی و د بین الافغاني مذاکرات لپاره د افغانستان د حکومت پلاوی د جمعې په ورځ دوه ته سفر وکړي خو دا چې د مولا برادر د مشرۍ لاندې پاکستان ته د طالبانو تللې پلاوی لا هم په پاکستان کې د قطر ته نه دستون شوه د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د افغان حکومت پلاوی قطر ته خپل سفر ځنډولې دا شی اټکل کیږي چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات ژر پیل شي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې تر بین الافغاني خبرو مخکې د بشر دوستانه اوربن غوښتنه کړې ده میرمن ډیبورا لاینز د پنځم به پورز د امنیت شورا غونډې ته د بین الافغاني خبرو رانیږدې کېدل یو تاریخي فرصتو بالا چې د دې په وینا په پایله کې به په دې هیواد کې څلوېخ ګلنه جګړه پای ته ورسیږي خو دې وویل چې د خبرو دا بهیر به ډیر اوږد او پیچلی وي ډیبورا لاینز وویل یو ځل بیا د بشر دوستانه اوربن پر ارزښت ټینګار کوي نوموړي اوربن د سولې د خبرو په برخه کې د دواړو ښکېلو غاړو او په روښانه توګه د افغان ولس په ګټه وبللو طالبانو او افغان حکومت لا د اوربن په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په جواب کې څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې امریکا او هم ملګرو ملتونو په وار وار له طالبانو د دایمي اوربند غوښتنه کړي خو طالبان وایي اوربند د سولې د خبرو اجنډا نه ده د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالدارۍ وزارت وایي چې په هلمند ولایت کې سږ کال په څه باندې 2000 هکتار ځمکې باندې جوار کرل شوي چې 190,000 ټنه حاصل به ترې راټول شي د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې له دغې غلې د نباتي غوړیو او حیواني خوراکي توکو په توګه استفاده کیږي خبر پاڼه کې راغلي چې سږ کال نه یوازې په هلمند کې د جوارو بیلابیل ډولونه کرل شوي دي بلکې دغه ولایت کې د جوارو حاصل هم خده خبر پانه کې ندی ویل شوی چې تیر کال دغه ولایت څومره جوار تولید کړی هلمند د افغانستان په جنوب کې تر ټولو لوی ولایت دی چې ځمکه یې د بیلابیلو کرنیزو حاصلاتو لپاره مناسبه بلل کیږي د سربیا او کوسوو مشرانو په سپینی ماڼۍ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیلولو لپاره تاریخي موافقه لاسلیک کړه د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د جمعې پر ورځ په سپینی ماڼۍ کې د سربیا د جمهور رئیس او د کوسوو د صدر اعظم سره وکتل ترامپ وویل چې دواړو هیوادونو د اقتصادي اړیکو عادي کېدو ته ژمنتیا وښودله د لاسلیک په مراسمو کې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس او د ولسمشر ترامپ زوم او سلاکار جیرد کوشنر هم موجود و اروپایي اتحادیه له تیرو شاو لسو کلونو راپدې کوښښ کاوه چې د دغو پخوانو دښمنانو ترمنځ سوله وکړي خو کومې نتیجې ته نه و رسېدلې د موافقې له لاسلیک وروسته جمهور رئیس ترامپ وویل د اړیکو عادي کېدو موافقې ځکه ډېر وخت ونیو چې د دغه کار لپاره کوم مناسب شخص نه و موجود کوسوو په 2008 کال کې له سربیا د خپلواکۍ اعلان وکړ خو سربیا تر اوسه د کوسوو خپلواکۍ په رسمیت نه ده پیژندلې چین او روسیه هم تر اوسه د کوسوو خپلواکۍ په رسمیت نه ده پیژندلې خو د امریکا او اروپایي اتحادیه د یو شمېر هیوادونو په ګډون د ملګرو ملتونو شاوخوا سلو هیوادونو د سربیا خپلواکي منلې ده په ټوله نړۍ کې کرونا د مهالات میلیونه 45,000 او 1,350 نفر وژلي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تیرو دریو ورځو معلومات ښیي چې په دغه هیواد کې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو شمېر مخ زیاتېدو دی د دغه وزارت د شمېرو پر اساس په تیره یوه شپه ورځ کې د افغانستان په اوو ولایتونو کې 15 مثبت پیښې ثبت شوي په داسې حال کې چې دا شمېر پرون 40 او وړمه ورځ 10 شو د تازه پیښو په ثبتېدو سره په افغانستان کې پر کرونا وایروس د اخته شویو نفرو شمېر 8,000 او 283 ته رسېدلی تر دې دمه په امریکا کې پر کرونا 6,150,000 او 14 نفر اخته شوي او دغه وایرس په امریکا کې 1,680,000 نفر وژلي دي پاکستان کې د کرونا د پیښو شمېر 2,092,512 ته رسېدلی او دغه وایرس 6,315 نفر وژلي دي ایران کې د کرونا د پیښو شمېر 3,080,000 او اوس شپږ سال وخت رسیدلی او دغه هیواد کې کرونا 1,926 نفر وژلی دي. اسرائیل ویلی د متحد عرب امارات سره لوزنامه د عرب هیوادونو سره د امنیت د اړیکو پر بنسټ ده. د اسرائیلو یو لوړپوړي چارواکي هیله څرګنده کړې چې د متحد عربي امارات سره د اسرائیل اړیکې اوس د سولې په موافقه کې خوندي شوي. په امریکا کې د اسرائیلو سفارت پر روانه اونۍ کې په خپل ټویټر لیکلی چې ځینې نیټې تل په یاد پاتې کیږي. له بیت المقدس څخه د انټرنیټ له لارې یو خبري کانفرنس ته د اسرائیلو د خارجه چارو وزارت د اړیکو د څانګې مشر ایلیاو بنجامین وویل د هغه هیواد د سولې هر لوزنامه ډیره جدي ګڼي. د عربي اماراتو سره د تړون په اړه بنجامین زیاته کړه چې دغه لوزنامه پراخه ده، که څه هم د ټولو لپاره دا یوه نوې خبره وه چې تیره میاشت د امریکا لخوا د اسرائیل او متحد عربي اماراتو ترمنځ د سولې موافقه وشوه. خو بنجامین وویل چې د هغه هیواد د 2 لسیزو راهیسې په دې معاملې کار کوي.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. دوحې ته د افغان حکومت د سولې د مرکچي پلاوي سفر یو ځل بیا ځنډیدلی دی. افغان حکومتي چارواکي سفر ځنډیدل مني، خو په اړه یې له توضیحاتو ډډه کوي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو د پیل لپاره خنډونه لري شوي او خبرې به زر پیل شي. په موقع په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواري رپورټ ده.
اټکل کیږي چې قطر ته به د طالبانو له سازو سره د خبرو لپاره د افغان حکومت د سولې مرکچي پلاوی د جمعې پورې سفر کوي. خو د ناسرګندو دلایلو په اساس دا سفر یو ځل بیا ځنډیدلی دی. د افغانستان د پخلاینې ملي شورا ته نږدې یوې سرچینی امریکا غږ اشاره سره په خبرو کې توهی ته د افغان حکومت د سولې د مرکچي پلاوی د سفر ځنډیدل ومنل، خو پاره له سرګندونو څخه ډډه وکړه. د تیرې چهارشنبه پورې د افغانستان د پخلاینې ملي شورا یو چارواکي امریکا غږ اشاره راوی ته ویلي چې دا پلاوی د پنځشنبه پورې دوه هټه زی دوه کې د طالبانو له اساس سره دغه پلاوی سفر په وړاندې یو خند د طالبانو د بندیانو د 15,000 کسیز لیست څخه د پاتې 280 بندیانو خوشی کیدلو مسله وه. افغان حکومت وایي چې طالبانو لخوا د افغان کماندو د یو شمېر سرتیرو د خوشی کیدو وروسته د طالبانو د شپږ او یو بندیانو پرته چې یو شمېر بهرني هیوادونه یې په اړه ملاحظات لري پاتې نور ټول بندیان خوشی کړي دي. د طالبانو یو پخواني چارواکي سید محمد اکبر هغه وایي چې پرېکړه شوې چې د شپږو تنه بندیان به دوحه ته واستول شي، خو هغه وایي چې دا لا څرګند نه ده چې دا بندیان دوحه ته استول شوي او که نه.
په دغه باندې تر اوسه پورې حال نه لرم، خو تر پرونه پورې زما لمېده لکه دا لسه چې وي.
اکبر هغه دوهې ته د افغان حکومت د مرکشي پلاوي په سفر کې د زنډ یو ویلت دوحه کې د طالبانو په سیاسي دفتر کې د دغه دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر نشتون ګڼي.
نو کېدلی چې یو وجه دا وي ځکه چې هغه خود سیاسي کمیسیون رئیس دی او ټولې خبرې په ده پورې اړه لري او دا کمیسیون بشر دی دي. او دوهمه خبره چې زما سره تحلیل دی هغه دا دی چې دلته یو مشکل کچم جزئی مشکل دی او هغه دا دی چې طالبان به زه چوام دا خبره په فکر کې ما راځي دی غواړي چې حکومت صفت معلوم شي، د طالب صفت معلوم شي، ختم صفت ودی سره شي، نه طالب په کم نامه وي او حکومت په کم نامه وي. نو دغه مشکل چې دی کچم ظاهر جزئی مشکل دی، نو زه فکر کوم دا ما په فکر باندې دا به پاتې وي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو وروسته اوس د افغان حکومت او طالبانو د اساسو ترمنځ د خبرو د پیل د ځنډ لپاره هیڅ دلیل نه دی پاتې او دا تر ډیره اوس طالبانو پورې اړه لري چې د افغان حکومت اساسو سره کله خبرو ته کینی. د سیاسي چارو یو کارپوه او د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی اکبرجان پولاد اندېښنه ښیي چې د نړۍ کړکېچن حالت د افغانستان د سولې په بهیر اغیزه ونی او د سولې د خبرو د ځنډیدو سبب نشي.
د سیمه هیوادونو سره چې ګوري چې د ترکیې حالت سره ګوري، د ایران ګوري او د عربي هیوادونو ګوري او د چین او د امریکا ترمنځ مناسبات، د روسیې او نه یعنی سړی ډېریږي چې نشي چې دغه حالت په افغانستان باندې اغیزه ونه کړي او افغانستان د سولې پروسه خراب نه کړي.
د سیاسي چارو یو بل کارپو او پخوانی ډیپلومات پیدا محمد نظری په دې نظر دی چې د افغانستان د سولې مسله د امریکا د جمهوري ریاست د نومبر د میاشتې د ټاکنو پورې تړاو لري. خاغلی نظری امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دی دا ګڼي چې که د سولې خبرې پیل هم شي دا خبرې به ډېره موده دوام وکړي.
طالبانو تر اوسه نه اظهار کرے شدید افغانستان دولت پر رسمیت پیجندلی دی سرادر دی چی 15,000 بنجان یا زانا اوری لکڑی جی لیکن طالبان تر اوسا هم قانیه نگی اگر غواری چیزلتا یک تازیو کی او قدرت ته ورسیږي.
طالبانو د خبرو د پیل د ځان په اړه سړي ویلي، خو د مخه طالبانو د افغان حکومت د مرکشي پلاوي سره د خبرو د پیلې دوه لپاره د خپل ټولو 15,000 بندیانو خوشی کېدلو شرط یې خو او ویلي چې د بندیانو د خوشی کېدو د بهیر له بشپړېدو وروسته به په یو ونه کې دلنه د افغان حکومت له مرکشي پلاوي سره خبرو ته کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
رپورټونو ته ادامه ورکړو. د افغانستان د احصائیه او معلوماتو ملي اداره وایي چې په ایران کې افغان کډوالو ته د برېښنایي تذکرو د ویشلو لپاره تر اوسه 800 افغان کډوال بایومیټریک شوي دي. د دغه ادارې د معلوماتو په اساس د ایران له حکومت سره په همغږۍ په دغه هیواد کې افغان کډوالو ته د برېښنایي تذکرو او پاسپورټونو د ورکولو لپاره تر اوسه 4 مرکزونه پرانستل شوي دي. په موقع په دې اړه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان د احصائی او معلوماتو د ملي ادارې ویاندې روینا شهابی امریکا غکته وویل چې په ایران کې افغان کډوالو ته د برېښنایي تذکرو د ورکولو لپاره د هغوی د بایومیټریک پروسه پیل شوې ده. د اغلی شهابی پر وینا په دغه پروسه کې تر اوسه 1500 افغان کډوال په تهران کې او 300 نور په مشهد کې بایومیټریک شوې دي. هغه زیاته کړه چې په ایران کې افغان کډوالو ته د برېښنایي تذکرو د ورکولو لپاره د ایرانی چارواکو په همکارۍ 4 مرکزونه پرانستل شوي او ټاکل شوی چې ډیر ژر یو بل مرکز هم پرانستل شي.
دوه مرکزونه په تهران کې د ایران د دولت په مرسته زموږ د همکارانو په واک کې ورکړل شوي دي. دغه راز دوه مرکزونه په مشهد کې زموږ همکارانو ته ځانګړي شوي دي او ټاکل شوی چې یو بل مرکز هم په کرمان کې زموږ همکارانو ته ورکړل شي. د مرکزونو شمیر خای زیات شي او د وخت په تیریدو سره د ایران نور ولایتونو ته هم وغځول شي.
ایران هم تسری پیدا کنه.
د اغلی شهابی پر وینا ټاکل چې په ایران کې د برېښنایي تذکرو د ویش پروسه پر اطلونکو ونی کې پر رسمي ډول پرانستل شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو په اساس د مهال په ایران کې شاوخوا 2.5 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې له دې شمیرې کابو 800 ته برېښنایي تذکرې ورکول کیږي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاری امریکا غږ ته وویل دا پروسه د ټولو هغو کډوالو لپاره ده چې قانوني اسناد نه لري او دوی تذکرو ته جدي اړتیا لري چې باید ورباندې وویشل شي تر څو په اسانۍ کار وکړای شي، زدکړه وکړي او تاګ را تاګ وکولای شي. هغه زیاته کړه چې په ایران کې پر افغان کډوالو باندې د تذکرو او پاسپورتونو ویشل به د هغوی د ژوند په خوالي کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د احصائیه او معلوماتو ملي ادارې ویلي چې له ایران وروسته به د تذکرو او پاسپورتونو د ویشلو دغه بهیر پاکستان او ټولو هغو هیوادونو ته وغځول شي چې د افغان کډوالو کوربتوب کوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیو نه ادامه ورکړه. په کندز کې خلک د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو ته خوشبین دي. دوی وایي چې تر هر څه لومړی باید طالبان او حکومت د خلکو غوښتنې په پام کې ونیسي او اور بند وکړي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ګلرحیم یزمنی په اړه رپورټ را لېږلې.
قندوز کې ځوانان دې ته خوشبین دي چې د سولې پر راتلو سره به له جګړو په امن شي او راتلونکي ژوند به هر ځوان د ختیرولو په خاطر آرام تیر کړي. دوی وایي چې په تیرو 3 هفتو کې په قندوز کې سختې جګړې وشوې او په سلګونو کورنۍ د جګړې له امله بې ځایه شوي دي. عام خلک وایي چې د دواړو غاړو شرطونه پوره شوي او باید خبرې هم زر تر زره پیل شي، خو یوه خبره چې د خبرو په پیل کې باید یاد شي اور بند دی. د قندوز دوه تنه ځوانان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د راتلونکو خبرو په اړه داسې وایي.
همایونی ما نور موږ نه غواړو دا نوی نسل په دې جنگ کې شپې ورځې تیرې کړي. البته زه خپله ډېر خوشحاله یم چې دوی سره کینی یو موافقې ته ورسیږي، دایمي اوربند ته لاره هواره کړي تر څو په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي. داسې نه کیږي چې طالبان دې ووایي منظرما ټوله زما او حکومت دې ووایي چې نه څه چې زه وایم هغه به منل کیږي. یو څه باید دوی ورته ایرسي او څه باید هغوی را تیر سي تر څو یو جوړجاړی منځته راسي او سوله وکړي، ځکه سوله یوازې د حکومتي چارواکو لپاره نه ده، اقل د ولس غوښتنې هم باید په پام کې ونیول سي. ولس چې څه غوښتنې لري هغه ته احترام وکړل سي.
نوم می ساحل دی او د کندز ولایت اوسیدونکی یم. غوښتنې د ټولو هیوادوالو هم دادي او زموږ خپل هم دادي چې باید یو داسې سوله راشي چې د افغانستان د خلکو په طبقه زیان ونه رسیږي. دواړه باید کوشش دا وکړي چې سوله منځ ته راشي او دواړه خپل موافقې ته ورسیږي تر څو چې دغه ناخوالې د افغانستان نه ووځي او لرې شي.
همایون وای دوی مجبور شوی چې له هیواد ووزی ځکه چې د خار په یو کیلومتر مربع سیمه کې د ژوند شل کاله تیر کړی دی.
یعنی زه شخصا چې خوندز نه تر تخار پورې چې زما دا لار وینم نه امنی وینم بیخی می هلی وشلېږي. له افغانستان می اصلا زړه تور سی د اخر تر سو پورې وجنګي تر سو پورې وسی در پدری چی.
د قندوز اوسیدونکو وای چې ک د سولې دوړه غاړي لمړی اوربند و نکړي نو خلکو ته به څرګند شي چې چا د خارجي هیوادونو د استخباراتو جګړه پر افغانانو تپلی و. عام خلک تر هر څه د مخه د اوربند او تر هغې وروسته د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته د لومړیتوب ورکول غواړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه ادامه ورکوو. د امریکا راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د پنځمې پورز د وسکانسن ایالت کینوشا ښار ته لاړ او له هغه ځینه لیدنه وکړه چې څو ورځې مخکې پکې د پولیسو یو افسر یو تور پوستی په شا وویشت او له کبله یې ویجاړوونکې مظاهرې وشوې. بایدن نه څو ورځې مخکې ټرمپ هم کینوشا ته تللی و. ولسمشر ټرمپ له سوداګرو سره کتلی و او د قانون او نظم پر پیغام یې ټینګار کړی و. پامکې رپورټ ته د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه ادامه ورکوو. د امریکا راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د پنځمې پورز د وسکانسن ایالت کینوشا ښار ته لاړ او له هغه ځینه لیدنه وکړه چې څو ورځې مخکې پکې د پولیسو یو افسر یو تور پوستی په شا وویشت او له کبله یې ویجاړوونکې مظاهرې وشوې. بایدن نه څو ورځې مخکې ټرمپ هم کینوشا ته تللی و. ولسمشر ټرمپ له سوداګرو سره کتلی و او د قانون او نظم پر پیغام یې ټینګار کړی و. پامکې رپورټ ته
د وسکانسن ایالت کینوشا ښار ته د سفر پر مهال د امریکا د راتلونکو ولسمشر ټاکنو کې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د خپل اقتصادي، تعلیمي او بیا توانمندۍ پروګرامونو لارې د نژادي نابرابریو کمولو باندې ټینګار وکړ. یوه ورځ مخکې ولسمشر ټرمپ د غزای ته تللی و او هلته یې ترسره شوی عمل بې قانوني او بغاوت بللی. جو بایدن وایي
زه فکر کوم موږ د امریکا په تاریخ کې په یو اساس پړاو کې یو. زه په خدای باور لرم چې موږ یو لوی فرصت لرو.
ورسته له هغې چې په کینوشا کې یو پولیس یو افریقایي امریکایي وزلې په شا په مرمۍ وویشت، د غزای په امریکا کې د نژادي شخړو په مرکز بدل شوی دی. د نژادي عدالت لپاره مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتي، ویجاړۍ او لوټې رامنځته کړی دی. ولسمشر ټرمپ وایي
کوم ډول تاوتریخوالی چې ما ولید تاسو کېدای شئ لرین کوونکی یې ولرئ، خو تاسو واقعا بد خلک هم لرئ. تاسو یو شمېر اناسستان هم لرئ. تاسو لوټماران او بې نظمه خلک هم لرئ.
د لیدنې پر مهال ولسمشر ټرمپ د هغه سوداګریزو ځایونو له خاوندانو سره ولیدل چې ورته زیان اوښتی، خو د ویشتل شوي کس له کورنۍ سره ونه لیدل. ولسمشر په کلکه له پولیسو ملاتړ کړی او د نژادي عدالت حرکت یې غندلی او لاریون کوونکي انارشستان بللی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
هغه پناه غوښتونکي چې د ښه او سوکاله ژوند په هیله د ترکیې له لارې یونان ته تللي دي د خپل بحراني سفر مشکلاتو او کړاوونو په هکله خبرې کوي. دوی ادعا کوي چې پناه غوښتونکي په زیاتېدونکي ډول د غلا او وهلو سره مخ کیږي او دا چې ځینې حتی په اوبو کې خوشي کیږي. د دغو مهاجرو د کیسو یوه برخه د ګالیا نورستانۍ په رپورټ کې اوري.
د 2000 کال د فبروري د میاشتې رئیسې امریکا غږ په ترکیه کې یو شمېر هغو مهاجرو سره خبرې کړي چې یونان ته په تلو بریالي شوي نه دي. د ترکیه حکومت په ښکاره ډول له دغو مهاجرینو غوښتي چې یونان ته لاړ شي، خو د یونان حکومت ورته ویلي چې مه راځئ. د یو شمېر مهاجرینو د وهلو، لوټ کولو او اخراجولو راپور هم ورکړ شوی دی. په دې وروستیو میاشتو کې دا شان کیسې ډېرې زړه بوږنوونکې شوې دي. یو شمېر کورنیو ویلي چې د یونان چارواکو لخوا په ربري کښتیو کې چې ماشین یا تیل به یې هم نه درلودل په سمندر کې پرېښودل شوي دي. سوریې کډواله نجما خپله تجربه داسې بیانوي.
هغوی زموږ ربړي کښتۍ چې داسې ښکارېده د غرونو تر شا پټ کړی سوې وه اوبو ته یې راوستل او زموږ تر شا خوا راټول شول، تر هغه چې موږ په خپلو راسو نو کښتۍ ته مو په اوبو کې حرکت وکړ. ما داسې فکر کوه چې ماشومان به ډوب سي.
نجمه او کورنۍ یې درېیم ځل لپاره هڅه کول چې یونان ته لاړ شي، خو د دوی کښتۍ ودرول شوه او تیل یې د یوناني امنیتي ځواکونو لخوا ضبط شول. خو دوی طالبان ول چې یوه مهاجر کافی اندازه تیل له ځان سره پټ کړي و چې دوی بیرته تر ترکیې راورسوي. د نجمه زوی ابراهیم وایي
کله چې دوی زموږ کښتۍ ونیوله زه ویښ شوم او ومې لیدل چې موږ بیرته د ترکیې اوبو ته اړول شوي یو. تر هغه پورې زه نه ویرېدم چې دوی کوښښ کاوه زموږ کښتۍ سوری کړي.
په تیر سفر کې دوی د یونان تر ټاپو پورې ځان رسولي و، خو ډېر ژر ونیول شول او په اوبو کې پرېښودل شوي و چې بیا د ترکیې سواحل ساتونکو لخوا وژغورل شول. د نیویورک ټایمز د راپور له مخې په دې وروستیو کې یونان په وروستیو میاشتو کې له زرو څخه زیات مهاجر اخراج کړي دي او یو شمېر یې په سمندر کې پرېښودلي دي. خو یونان هر ډول ناقانونه کړنه رد کړې او ویلي دي چې په دې وروستیو کلونو کې یې په لسګونه زره پناه غوښتونکي ژغورلې دي. د یونان حکومت زیاتوي چې د اروپایي اتحادیې پولې په سختو خو عادلانه تګلارو په کلکه ساتي. کالیارانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، د سپتمبر په 14مه به په پاریس کې د ترهګرو سره د مالی مرستو او غیر قانوني پیسو د سار اداره یا اف آی ٹی ایف په غونډه کې دا فیصله کوي چې پاکستان د دې ادارې په خړ لست کې پاتې شي او کنه. پاکستان ځان د خړ لست نه د ایستلو لپاره تیره میاشت یو شمېر قانوني ګامونه اخیستي، او ان تر دې چې په دوحه کې د افغان طالبانو د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په ګډون د ځینو نورو طالب مشرانو په سفرونو او بانکي حسابونو بندیزونه لګولي، خو بیا هم افغان طالبانو پاکستان ته سفر کړی. شهرناز نفیس په پاکستان کې د پوز پخوانی بریګیډیر او څیړونکي سید نذیر نه پوښتلی چې آیا په داسې ګامونو سره به پاکستان د اف آی ټی ایف په راتلونکي غونډه کې ځان سپین کړي؟
نو په دغه لړ کې خو پاکستان د وړاندې نه مست قدمونه اخیستي، خو دې ځل باقاعده قانون سازي هم وشو، او بل طرف ته چې کوم داسې خلکو په هغوی باندې هم څه نظربند دي، څه په جیلونو کې دي، او بل د هغوی جدادونه او د هغوی ایسټ چې کوم دي هم فریز کړي دي. او دریم خبره دا هم ده چې دا نوي قانون سازي شوی ده، نو دې کې خصوصا د منی لانډرنګ او بل په اکاونټس باندې نظر ساتل او بل ډېرې داسې وي چې هغې کې حواله چې ورته وایي یا غونډي کاروبار چې ورته وایي هغه ټول بند کړی شو.
بریګډیر صاحب، دې کې چې څنګه تاسو موبایل دوه سیزونه مونږ تخکاری چې پاکستان وکړل په دې موده کې، یو دا چې قانونونه پاس کړل، بل دا چې ملک دننه کومه دهشتګرد ګروپونه دي پاغي پابندیان او لګولې اکاونټونه چې دي هغه ورل سیل کړل، نو دا مونږ وکتل چې د افغان طالبانو باندې هم پاکستان پابندیان لګولې وي، او بیا یو هفته پس ته ورل دعوت ورکو اسلام آباد کې، بیا ورسره ملاقات مو کو ورسره ولیدل، نو دا سکه په پاکستان څنګه ستاسو په خیال نړیواله دنیا چې دا ملکونه چې دی په اعتماد کې چې دی کومي پابندیان لګولې دي هغه به برقرار ساتي،
نو دا خو یو امن طرف ته تک دی. نو که امن طرف ته کوم تعاون کوي هغه ته خو په ښه نظر کتل په کار دي، کاغه سهولتکاري کوي او کاغه خپل اثر رسوخ استعمالوي، او د دغه نړیوالې نړۍ هم د دغه تعریف کړی دی. نو زه هم چې دا خدا من در طرف ته کوشش دی، نو امن طرف ته چې کوم کوشش کیږي هغه خو په مثبته طریقه باندې اخیستل غواړي، نه چې هغه په منفی طریقے سره. ها پابندی نی کم دی هغه د امریکای د طرفه دی، اقوام متحده د طرفه هغه خو په خپل ځای دی، لیکن بل طرف ته چې کله خبرې اترې شروع کیږي یا هغه امن طرف ته وي، نو بیا پابندی نی هم نرمیږي او بل پاغي کې اعتماد هم شامل وي. نو پاکستان د خصوصی د عالمی اعتماد ته بغیر داسې ګامونه نه دی اخیستي. آن چې کومې پابندۍ نه هغه اوچتوي، هغه ته د امن په لاره کې اوچتوي.
بریگیڈیئر سے بل خبر تاسو پاکستان چکم قانون نے جوڑ کل دی سلور پنزو میاشتو کی دہشت گردے حوالے سراغی خبر تاسو اکڑا خودل تم سوال دا اچتئی خلق چی پاکستان کے خودیر قانون نے چیدی جوڑی گی ہر میاش پاس کی گی خو آغی مان دے عمل چیدے اگر نہ کی گی نو دل تا س گارنٹی دے چی پاکستان دہشت گردے حوالے سر س قانون نے جوڑ کے پاگی با عمل کی گی
خدا خبر ہے دا چھے کہ پاکستان وائٹ لسٹ لارم شی نلسنگا چھے پاکستان وڑان دی گری لسٹ تلیو او بے وائٹ لسٹ سپین لسٹ رہا ہوا تھا دا سی بے گری لسٹ لار اس بے کا سپین لسٹ رہا ہوا تھا نو دا دا ایف ای ٹی ایف چھے کب با اگا تورا دا سور رات دی موکل چھے ہوتا وائی اگا خو پخپل زیبان زنگی کی اگا خو پخپل زیبان پراتا تھا او دا خو وقتاً فوقتاً دو اجلاسو نکی گی نو کچری پاکستان په دغه باندې عمل درآمد نه کو نو به د یو سیز رو چې تیلې لې شي چې را به ګری لیست به د سپین لیست نه لاړ شي ها بل طرف ته دا غوندا کچری پاکستان دغه باندې عمل درآمد کوي او هغه چې کوم وادي کړی یا هغه پوره کوي نو به خو ضروري خبر راځي چې پاکستان په سپین لیست کې پاتې کیږي
ډېر مننه بریگیډیئر سید نذیر صاحب
درانو اوریدونکو اوس هم پام وکړئ د امریکا غاک سرمقاله ده
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ډیپلوماټیک امنیتی خدمت د عدالت د دفتر لپاره د خپل جایزو لارې او د تایخاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی د 500 میلیونو ډالر پورې د جایزې اعلان کوي چې د مارک رندل افری ریچ او پال ایڈوین اوربی چې دواړه په افغانستان کې لادرکه شوې د دوی د لادرکه دوه په اړه کې چې هر څوک معلومات ورکړي دغه جایزه ورکول کیږي د آر ایف جی جایزه د هغه معلوماتو لپاره ورکول کیږي چې د خاغلی فریریچ یا د اوربی د زیز ایگی پیدا کېدو او راستنېدو په اړه کې نتیجه ورکړي پال اوربی د ورستی ځل لپاره د 2014 کال د می د میاشتې په نیمایي کې د افغانستان د خوست په ولایت کې د پاکستان سره سره نږدې لیدل شوی و د خپل لادرخې په وخت کې د یو کتاب لپاره چې د لیکو څېړنه کوله او دا ښکاره کېده چې د په نظر کې لرله د سرحد د پاکستان خواته تیر شي چې خپل کار تعقیب کړي مارک فریریچ د 2020 کال د فبروري د میاشتې په سر کې لادرخه شوی و د خپل تختونې په وخت کې په کابل کې دیرو د افغانستان ته تقریبا 2010 کال کې تللی و او په درسې واد کې د جوړونې په پروژو کې کار کاوه د عدالت د پروګرام لپاره جایزې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ډیپلوماتیک امنیتی خدمت اداره کوي دغه پروګرام په 1940 کال کې پیل شوی دی له هغه وخت نه لا په دې خوا د دغه پروګرام له لارې 150 میلیونه ډالر څخه باندې 100 کسان ته ورکړل شوی دی چې داسې معلومات یې ورکړي دي چې د عدالت منګولو ته د تروریستانو په سپارلو کې مرسته کړې ده یا یې په ټوله نړۍ کې د بین المللي تروریزم د اقداماتو مخه نیولې ده په دې ادرس https://twitter.com/rfg/usrfg تعقیبولی شي که هر څوک د مارک فریریچ یا پال اوربی د تختولو په باره کې معلومات لري مهرباني دې وکړي د عدالت د دفتر لپاره د جایزو د دې ویب سایټ www.rewardsforjustice.net یا په دې ایمیل سره info@rewardsforjustice.net یا د امریکا د ټولو نه د نږدې سفارت یا قونسلګرۍ سره تماس ونیسي خای ټاکلي کسان هم په دې ادرس tips.fbi.gov هم معلومات وړاندې کولی شي
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غاک سرمقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي په همدې سره د نن سره خبرونه پای ته رسیږي تر بیا هم خدای مالشه.